د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم سر مفا خیر دا واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا دی وخت پروند او ګینن د زیارت روز کال 2019 د دسمبر د میاشتې شپږشتمه نیټه را دا وخت په اسلام آباد او سوابای کې د سهار اتمی او په کابل کې د سهار 8 بجې دی د واشنگتن ڈی سی کې نن د شروع روز کال 2019 د دسمبر د میاشتې پنځشتمه نیټه او د شپې 9 بجې دی د وی او اے دیوا په دې خبرونه کې درته از محمد عالمگیر هرکلی وایم اړوم به د خبرونو سرټګي د روسي جازونو په امداد د شام حکومتي عسکرو د یاغیانو په ولکه کې دیپ سره خو شا علاقې قبضه کړي او په درزنو کسانی وجلی علاقه کې جنگ روان دی او په زرګاو کورونو د سیمو څخه کړي کړي په ګردنړۍ کې عیسائی مذهب منونکو د کرسمس تہوار مانځلې د عیسایانو مذهبي مشر پوپ فرانسیس د ورځ په مناسبت خپل پیغام کې ویلي د نړۍ جنگ ځپري سیمو او قدرتي آفتونو د لاسه بې کوره خلک زړه ته رانږدې کړي او په عراق کې د حکومت پر ضد مظاهرې دوام لري او مظاهرچیانو وزیر اعظم د څوکۍ لپاره نامزد نوم رد کړی بلخوا د عراق ګاونډي ایران کې ممکنه احتجاج مخنیولو په خاطر چارواکو په یو شمېر ایالتونو کې انټرنیټ بند کړی دا و سرټکی اوس غوښه د خبرونو تفصیل دا د شام حکومتي عسكر د روسي هوائي فوز په امداد غربي شام کې فوزي عملیات شروع کړي چې په کې په درزنو پورې کسانو د مرګ اطلاعات ته او په 13 ورځو کې د ادلب ایالت نه تر 100,000 پورې خلکو کړي کړي ادلب ایالت باندې د شامی فوزونو د روسي کاروایي کې ویل کیږي حکومتي عسکرو یو شمیر کلی کوم چې په خوا حکومت مخالف وسلوالو په قبضه کې وو بیان ویلي او دا وخت سخت جګړه هم روانه ده د ادلب ایالت مارت النومان کلی باندې وروسته حمله پس په لوی شمیره کې د خلکو خپل کورونو څخه کړي کول لیدل کیږي اندازه ده چې دا کړي به د ترکی فوز او روسي فوزي پولیسو تراتلون کې سوروز کې اوس پارل شي ان شاهدان وای یاغیان د شام حکومتي عسکرو مخ ته ناکام ښکاری په ګردنړۍ کې عیسائی مذهب منونکو عیسایانو د حضرت عیسی علیه السلام د ولادت ورځ په مناسبت د کرسمس خوشحالین منځلې د عیسایانو مذهبي مشر پوپ فرانسیس په ډیر وخت خپل پیغام کې د نړۍ پام جنگ جګړو سیاسي ناقلارې نه امنې د انصاف نشوالي او قدرتي آفتونو د لاسه بې کوره خلکو کړم ته راګرځولې په سینټ پیټرز چوک یا سکوئر کې راغون بزرګاو خلکو تخپل وینا کې پوپ فرانسیس ویل په ملیون خلک خپل کورونو پر خودل باندې مجبور شوي او په نوي ځایونو کې د خلکو خوږو ترخو رویو سره مخ دي پوپ ویل نړۍ دې هغه ټول ناقلار ځایونو کې قلاري یقیني کړي د کوم ځایونو نه چې آبادی په کډه مجبور شوي او خلک په کار ده چې په خپل دروازه راغلي کډوال وزغمي پوپ په خپلو خبرو کې ویلي ډیر خلک په منځني ختیځ کې د جنگ جګړو د لاسه سخت ځپلي شوي دغه شانتي د امریکا په براعظم باندې او په یوکرین کې د دائمي امن لپاره دعاګانې هم وکړي په عراق کې نن هم د حکومت خلاف مظاهرو دوام درلود او مظاهرچیانو د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره د ایران پلاوه اسد العهدانی انتخاب شوی نوم رد کړی د عراق پارلمان کې ایران پلاوه غړو د بصره گورنر اسد العهدانی نوم صدر ته د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره لیږلی و د بل لوري ته مظاهرچیانو د خپل یو مشر طاهر الطیب د ګاډي په یو چودنه کې د پراسرار مرګ وروستو په دیوان یا ښار کې مظاهرې کړي او مظاهرچیانو ښار کې ایران پلاوه سیاسي پاټو په دفترونو باندې بریدونه هم کړي ایران په هیواد کې د ممکنه احتجاجونو وروستو یو شمېر ایالتونو ته د انټرنیټ سهولت په جزوي توګه بند کړي ایران کې په سوشل میډیا 13 نومبر کې د ګرانې خلاف راوتلې او د چارواکو لخوا وجل شوي کسانو خپلو خپلوانو غږ کړی و چې د دسمبر په 6 نیټه به د حکومت د رویې خلاف احتجاجونه کوي 13 میاشت ایرانی حکومت 304 پورې مظاهرچیان وجلي وو او د سعودي عرب نوی خارجه چارو وزیر فیصل بن فرحان ال سعود به نن پاکستان ته رارسي د پاکستان خارجه چارو دفتر لخوا ویل شوی پاکستان ته به دوره سعودي وزیر به خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشی او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره ملاقاتونه کوي سعودي خارجه وزیر پاکستان ته دا دوره په داسې وخت کې چې تر ورځو کې د پاکستان د سعودي دباو لاندې د کوالالمپور ملیشیا مسلمان هیوادونو غونډه کې ګډون نه انکار هم کړی و
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل
اوریدن کو وایس اف امریکا ڈی وخ پرونه دا خبرونه مو اوریدل اوس بخشه تفصیلی ریپورتونه تا د شامی حکومت د شام حکومتی عسکرو د روسی هوائی فوج په امداد غربی شام ادلیب ایالت کې فوزی عملیات شروع کړي. مقصد یې د حکومت مخالف وسلوالو اخری اډه ادلیب ایالت دوینه واپس قبضه کول دي. د تیر څو ورځو راهیسې روان درنه جګړه کې یو شمیر خلکو ته مرګ جوبله هم اوړېدلې ده. په لکاو خلک د سیمې نه بې کوره شوي او عیني شاهدان وایي چې علاقې کې خواوشا کلي هغه شامی عسکرو په خپل قبضه کې اغستي او مخالف وسلوال د حکومتي عسکرو ته د ځواب توان نه لري. داسې ورته ښکاري اندازه ده چې دا کلی کوم چې نیولې شوي دي دا به اوس ترکی ته او د روس فوزي پولیسو ته یا ملټري پولیس ته سپارل کیږي. هغې به په دې کې ګزمې کوي او په دې کې به امن قائم و دائم ساتي. په دې موضوع زموږ همکار عدنان رشید یو رپورټ تیار کړی. ساسو پام ورته راګرځو.
د ځایي سرچینو نه ترلاسه شوي معلومات ښایي چې د شام حکومتي ځواکونو د عدلی په شمالي غربي سیمه کې د یاغیانو د ولقې لاندې ښار کې پرمختګ کړی دی. د شام حکومتي ځواکونو ته د روس هوایي ځواکونو ملاتړ ترلاسه دی. د شام د جنگ د سارنې اداره وایي د عدلی په جنوب ښار میرت الانعمان کې د شروع شوي جنگ د لاسه په لویه شمیره کې عام وګړي د شام او د ترکی پولې ته نږدې محفوظ ځایونو ته په کډه کولو باندې مجبوره شوي دي. په شام کې د بشري حقوقو د سار اداره وایي په دغه سیمه کې د لوی جنگ وروسته د شام حکومتي ځواکونو یو شمیر کلی په خپل ولقه کې اغستي چې پکې په درزنونو خلک وجل شوي هم دي او په زرګاو ځایي خلک د خپلو کورونو پرېښودلو باندې مجبوره شوي دي. د شام د جنگ د سار اداري ډایرکټر رامي عبدالرحمن وایس اف امریکا ته ویلي یاغیان نور جنگ جاری نشي ساتلی. هغه زیاته کړله زیات امکان شته چې دغه ښار به په څو ورځو کې د ترکی پوځیانو او روس پوځي پولیسو ته وسپارل شي. نوموړي زیاته کړله چې د ترکی او روس ترمنځ یو لوازنامه هم لاسلیک شوي چې د عدلیب میرت الانعمان او نور نږدې ښارونو به د هر قسم اسلامي یاغیانو نه خالي کوي. د تیر څو کالونه روس او ترکی د عدلیب په اړه اختلاف لري او دواړه طاقتونه د شام کورنۍ جګړه کې د یو بل پر ضد وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. د کال 2013 د ستمبر په میاشت کې ماسکو او انقره یو لوازنامه هم لاسلیک کړې وه چې تر مخه شام حکومتي ځواکونو د ترکی پولې ته نږدې عدلیب سیمه کې عملیات وځنډول. د لوازنامې تر مخه ترکی رضا شوی و چې د دغه صوبې نه به خپل ملاتړي وسلوال وباسي چې پکې ځینې وسلوالو ډلو ته د القاعده ترهګر ډلې ملاتړ ترلاسه و. خو په ترکی باندې تور لګولی کیږي چې هغوی د لوازنامې شرایط پوره کولو کې ناکامه شوي. ترکی په دغه سیمه کې د سارنې لپاره 12 پوځي پوستې هم ساتلي. د نهې په ورځ داسې رپورټونه هم راغلي وو چې شامی ځواکونو ترکی ځواکونو پوستې په ګیره کې اخیستې وې. د شام حکومت مخالفه خبری اداري اورینټ نیوز د رپورټ تر مخه اسلامي یاغیان د حکومتي ځواکونو سره په یو شمیر پوستو باندې جنګیږي او د شروع یا چرشنبې په ورځ لږ تر لږه 10 پوځي عسکر هم وجلې دي. د شام ځواکونه چې د صدر بشار الاسد وفادار دي میرت الانعمان ښار ته ورنږدې شوي کوم چې په لوی سړک باندې پروت یو ښار دی او دغه ښار په جنوب کې ستر ښار دمشق او شمال کې الیپو ښار یو بل سره ملاوهي. د صدر بشار الاسد ځواکونه هڅه کوي چې ستراتیژیکي اهمیت والا دا لوی سړک چې M5 نومیږي د خپل واک لاندې راولي. د عدلیب آبادی 3 میلیونه ده او دا د یاغیانو مضبوط علاقه ګڼل کیږي. د دغې صوبې زیاتره علاقې د اسلامي وسلوالې ډلې حیات التحریر الشام په لاس کې پاتې شوي دي. پخوا دغه ډله د القاعده ملاتړي ګڼل کېدل. ملګري ملتونه وایي پوځي عملیاتو له سببه 80,000 شامي خلک بې کوره شوي خو ځایي ډلې او د شام د سار ادارې تر مخه په عدلیب کې د 1,00,000 نه زیات عام خلک بې کوره شوي دي.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
ګرد نړۍ کې عیسائی مذهب منونکو عیسایانو د حضرت عیسی علیه السلام د ولادت ورځ په مناسبت کرسمس خوشاله منځلي دروز د دسمبر میاشت په 15 نیټه باندې منځلي کیږي. د عیسایانو مذهبي مشر پوپ فرانسیس په دې ورځ خپل پیغام کې د نړۍ پام د جنگ جګړو، سیاسي ناقلارۍ، ناامنۍ، د انصاف نشتوالي او قدرتي آفتونو د لاسه بې کوره خلکو کړمو ته راګرځولې. په سینټ پیټرزبرګ پر سینټ پیټرز چوک یا چې کوم سکوئر دی په هغې کې راغونډ په زرګاو خلکو ته خپله وینا کې پوپ ویل په میلیونه خلک خپلو کورونو پرېښودلو باندې مجبور شوي او په نړۍ په نوي ځایونو کې د خلکو ترخو رویو سره مخ دي. پوپ ویل نړۍ د هغه ټول ناقلاره ځایونو کې قلاری یقیني کړي د کوم ځایونو نه چې آبادي په کډه مجبوره شوې او خلک په کار ده چې په خپله دروازه راغلي کډوال وزغمي. په نړۍ کې دا وخت د جګړه ځپلې ځایونو امن لپاره هلې ځلې هم کوي شوي او ځایي خلک اکثره د خپل اقتصادي او سماجي ستونزو علت کډوال ګڼي. په خپلو خبرو کې ویل ډیر خلک په منځني ختیځ کې د جنگ جګړو د لاسا سخت ځپلې شوي او مقدسه خاوره اوس امن او ثبات ته اړتیا لري. په زیاته کړه هغه په حکومتونو او نړیوالو مشرانو او په نړیواله ټولنه غږ کوي چې د سیمې د خلکو یو بل سره په امن د اوسېدو تابعه وکړي او د کړمو ختمولو اسباب وګوري. عیسائی مشر په بر اعظم امریکا باندې د سماجی او سیاسي اړیګړي ذکر هم وکړو. وی ویل چې د وینزویلا د خلکو لپاره دعا کوي چې قلاری نصیب شي. هغه په یوکرین کې د دائمی امن لپاره دعا هم وکړه او افریقا کې خصوصا په برکینا فاسو، مالی، نایجر او نایجیریا کې د مذهب په بنیاد د خلکو وجل او تختولو مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کولو غږ هم وکړو. نور تفصیل زموږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
د کرسمس په مناسبت سره د عیسائی مذهب روحاني مشر پاپ فرانسیس د سینټ پیټر بیسلیکا نه د کرسمس روایتي وینا وکړه. وی ویل د نړۍ په اکثرو برخو کې د اقتصادي، جغرافیایي، سیاسي او ماحولیاتي کشالو د لاسه تورې تیارې خورې دي، خو وایي روحاني رڼا د دې تیارو نه ډېره زیاته ده. پاپ فرانسیس په منځني ختیځ کې په جګړو او کشالو کې ښکېل ماشومان هم په خپل دعا کې یاد کړل او د شام، لبنان او عراق ذکر هم وکړو. نوموړي په خپله دعا کې د افریقې د سیاسي او ټولنیزو شخړو د اواري لپاره هم خصوصي دعا وکړه، د چرته نه چې اکثره خلک په خپلو کورونو پرېښودلو مجبوره کیږي. پاپ فرانسیس وویل
e l'ingiustizia che li obbliga a attraversare deserti e mari trasformati in cimiteri.
دا انصاف نه دی چې د افریقې وګړي په صحرا کې مزلونه کوي، په سمندرونو پورې وزي چې اکثره پکې ژوند هم وبایلي. دا انصاف نه دی چې هغوی سره په زندانونو کې زور زیاتی کیږي او غلامان ته جوړول کیږي. دا انصاف نه دی چې هغوی د داسې ځای نه په تللو مجبوره کړل شي چرته چې هغوی د عزت سره د ژوند تیرولو هیلې لري. پاپ فرانسیس په خپله وینا کې د وینزویلا او یوکرین د خلکو یادونه هم وکړه، چرته چې د سیاسي او ټولنیزو کشالو د لاسه خلک د ستونزو سره مخ دي. نوموړي د خپلې وینا په آخر کې خلکو ته ډاډ ورکړو او وی ویل ستاسو خالق ډیر لوی دی او هغه به ستاسو ټولې غلطیانې وبخي. ستاسو نظریې غلطې کیدلی شي، ستاسو نه به ډیر کارونه وران هم شوي وي، خو ستاسو خالق ستاسو سره بیا هم ډیره مینه کوي. پاپ فرانسیس با یو وار بیا د راتلونکي زیارت او اتوار په ورځو هم ولس ته مخامخ کیږي او د دسمبر په 1 نیټه به د دې کال په تیرېدو د شکرې پیغام ورکوي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
صف امریکا ډیو خبرونه ده. په عراق کې نن هم د حکومت خلاف مظاهرو دوام درلود. د مظاهره چانو د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره نامزد امیدوار اسد العیدانی د انتخاب مخالفت کړی. مزارچانو د خپل یو مشر طاهر التی په گاڑی په یو پیخه کې د پروسرار مرګ وروستو په دیوانی اخار کې مظاهرې هم کړي او ایران پلاوه سیاسي پاټو دفترونو باندې بریدونه کړي. بلوریتا په ایران کې د ممکنه د 16 دسمبر د احتجاج مخه نیولو په خاطر ایرانی چارواکو په مختلفو ایالتونو کې په خلکو باندې انټرنیټ بند کړي او نړیوال ویب سایټ یې هغې ته رسائی کمه کړې ده. زمون همکار اربا محمود علی په دې موضوع یو رپورټ تیار کړی. ساسو په مطرح ګرځو.
د عراق په پارلمان کې ایران پلوه ډلې د بصرا د گورنر اسد العیدانی نوم د وزیر اعظم لپاره صدر ته وړاندې کړی دی. بینا ډله دعوه کوي چې په پارلمان کې دوی تر ټولو زیات دي او د ملک د آئین تر مخه د حکومت د مشر نوم د وړاندې کولو حق دوی لري. خو د عراق سپریم کورټ تر دې دمه دا نه دی ویلي چې په پارلمان کې کومه ډله زیاتې چوکۍ لري، ځکه چې په وروستو کې ډېرو سیاستدانانو خپلې پارټۍ بدلې کړې دي. د سیاسي ګډوډۍ په وجه تر اوسه د ملک د نوي وزیر اعظم ټاکنه نه ده شوې. د بینا ډلې وایند ویلي دي چې تر د پاک صفا او آزاد انتخاباتو پورې به دا د نوي وزیر اعظم ذمواري وي چې د انتقالي حکومت مشري وکړي، او زیاته کړې ده چې العیدانی ډېرو سیاسي ګوندونو ته د منلو وړ دی، ځکه د ده نوم یې غوره کړی دی او تمه لري چې احتجاج کوونکي به هم د ده نوم باندې اتفاق وکړي. احتجاج کوونکو په سمدستي توګه د العیدانی نوم رد کړی دی او ویلي دي چې د ده منل به حالاتو کې هیڅ بدلون نه وي. د چهارشنبې په ورځ تحریر سکوئر کې یو احتجاج کوونکي ویلي دي چې داسې کاندید غواړي څوک چې د بډو رشوتونو کې ککړ نه وي او د سیاسي اسټبلیشمنټ نه هم آزاد وي، او زیاته کړې ده چې العیدانی د هغه سیاسي نظام برخه ده کوم چې دوی بدلول غواړي او تر هغې به خپل احتجاج ته دوام ورکړي تر څو چې د دوی د غوښتنو مطابق وزیر اعظم نوي رامخته شوي. که صدر برهام صالح د العیدانی نوم ومني نو بیا به العیدانی ته په 10 ورځو کې نوی حکومت جوړول وي. سرپرست وزیر اعظم عادل عبدالمهدی په اکتوبر کې د شروع شوي احتجاج په وجه 13 میاشت د خپل چوکۍ نه استعفا ورکړې ده. احتجاج کوونکي نوې مشر نه غواړي، بلکې دوی غواړي ټول سیاسي نظام بدل کړل شي. دوی اوسنی سیاسي نظام کرپټ او ناقابل بلي او وایي د عراق د تیلو د دولت باوجود د هیواد ولس بې وسه دي. په احتجاجونو کې تشدد هم رامخته شوی دی او تر دې دمه د 750 زیات کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی او نور په زرګونو پکې ژوبل شوی هم دي. بلې خوا په عراق کې په سیاسي توګه اغیز لرونکي هیواد ایران کې هم په وروستو کې احتجاجونو رامخته شوی دي. د ایران حکومت د احتجاج وړاندې د موبایل د لارې خارجي ویب پاڼو ته رسائی بند کړې ده. د ایران نیم سرکاري خبر رسان ادارې ILNA تر مخه د امنیتي چارواکو په حکم د دسمبر په 15 نیټه دا پابندي لګول شوې ده. د سرچینو تر مخه دا پابندي البرز، کردستان او زنجان کې لګول شوې ده او دغه سې د ایران په مغربي او د جنوب په فارس صوبو کې هم دا پابندي اعلان شوې ده. دا پابندی د هغې وروسته لګول شوې ده چې په سماجي ویبپاڼو د تیلو په بیو کې د ګرانۍ خلاف احتجاج کې د وژل شوي کسانو کورنو د بیا احتجاج کولو او په 16 دسمبر د وژل شوي کسانو د یاد لپاره د غونډې غوښتنې کړې دي. امنیسټي انټرنیشنل ویلي دي چې 13 میاشت په احتجاج کوونکو د حکومت لخوا د عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 374 کسان وژل شوي دي. حکومت دغه وخت په انټرنیټ پابندي لګولې وه، خو د دې باوجود خلکو د احتجاج عکسونه نړۍ ته رسولي وو. د ایران چارواکو تور لګولې وو چې دا ډاکوان دي او دوی په خارج کې د ایران د دښمنانو سره ملګري دي، او دا یې هم ویلي وو چې امریکا، اسرائیل او سعودي عرب په احتجاجونو کې لاس لري.
کا موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړي نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ.
امریکا ډیوه خبرونه ته غوږی اوس وخت شوه دی مطبوعات را کتنې زموږ همکار مختار خلیل را کتنې کړې.
امریکای د مذهبي ادادای په لړ کې پاکستان د خصوصي فکرمندې ملک په ګوته کړې ده، خو پاکستان د امریکای دا اقدام یو مخیز ګڼلې ده او دا رد کړې ده. نن یعنی په 25 دسمبر د خبرونو د مشهور ټلویزیون چینل الجزیرا په ویبپاڼه په دې موضوع د الجزیرا د خبریال د اسد هاشم لیکلی یو تفصیلی معلوماتي او تجزیاتي رپورٹ خور شوی دی. اسد هاشم د خپل رپورٹ په شروع کې لیکلی دی چې د امریکې د خارجه چارو محکمې 13 هفته خپل یو اعلان کې ویلی دی چې امریکا د مذهبي ازادۍ په لړ کې پاکستان یو ځل بیا د خصوصي فکر بندۍ ملک ګرځولې دی، ځکه چې پاکستان یا خو خپلا د مذهبي ازادو په وهنو کې اخته دی یا په خپله خاوره د مذهبي ازادۍ په روانو خلاف ورزوي سترګې پټې ساتلی دي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر د امریکې د دې اقدام د رد کولو په موقع ویلی دي چې د امریکې دا اقدام د خصوصي ملکونو د هدف کولو اقدام دی. د پاکستان د خارجه چارو د دفتر زنانه ویانی عائشه فاروقی خپل یو بیان کې ویلی دي چې د امریکې د دې اعلان نه یوازې د حقیقت سره څه تعلق نشته، ولې د مذهبي ازادو په خلاف ورزو کېدو د امریکې لخوا د کېدونکو اقداماتو ټول عمل هم شکمن کړی دی. رپورٹ زیاتی چې د پاکستان په باب له د امریکای اعلان د خصوصي ملکونو د یوې منسوبې لاندې د هدف کولو د امریکای د ناوړو ارادو سرګندونه کوي. عائشه فاروقی خپل بیان کې دا هم ویلی دي چې د پاکستان په باب له د امریکای اعلان د خصوصي ملکونو د یوې منسوبې لاندې د هدف کولو د امریکای د ناوړو ارادو سرګندونه کوي، او دا به یقینا چې د مذهبي ازادو په پرمختګ کې هیڅ لاس امداد ونکړي شي. لیکوال اسد هاشم د الجزیرا په ویبپاڼه چاپ شوی خپل رپورٹ کې نور لیکلی دي چې پاکستان د 10 کروڑ نه د زیاتې آبادۍ ملک دی چې اکثریت یې مسلمانان دي. د پاکستان په آبادۍ کې د هندوانو تناسب 1.6% او د عیسایانو 1.59% دی. دا شمیر شمیره د کال 1998 د سرکاري مردم شماره په بنیاد ده. پاکستان کې د کمشمیر فرقو په خلکو د حملو کې دوه واقعیت برابر کیږي، په دې کې د عیسایانو او هندوانو نه علاوه شیا مسلمانان او قادیانان هم شامل دي. څوک چې ځان ته مسلمانان وایي، دین علاوه د توهین رسالت د قانون استعمال هم په ډیره سختۍ سره کولی شي. د دې قانون لاندې مجرم ګرځیدونکو ته د 500 سزا هم ورکولی شي. امریکې د مذهبي ازادۍ د خلاف ورزۍ په سر پاکستان د مذهبي ازادۍ په حق له د خپل بین الاقوامي کمیشن د تجزیې په بنیاد ملامته ګرځولې ده. د دې کمیشن د کارونو ټول اخراجات امریکا وړي. د مذهبي ازادو په باب له د امریکې بین الاقوامي کمیشن د کال 2019 په خپل رپورټ کې لیکلي دي چې پاکستان د خپلو کمشمیر فرقو په پوره حفاظت کولو کې پاتې راغلی دی، او ټولو فرقو ته د مذهبي ازادو په مکمله توګه ورکولو کې هم ناکامه شوی دی. په رپورٹ کې پاکستان کې د توهین رسالت د نافذ قانون په خصوصي توګه ذکر شوی دی، د کم تر مخې چې د پیغمبر اسلام د محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د قران پاک په باره کې پسپکو الفاظو کې ویناګانی یو سنگین جرم ګرځولې شوی دی. د توهین رسالت په قانون کې په دې قسم جرمونو د 500 یا د عمر قید سزاګانی اخوی شوی دی. لیکوال اسد هاشم الجزیرا ویبپاڼه باندې چاپ شوی خپل رپورٹ کې نور لیکلی دي چې د توهین رسالت د قانون لاندې د توهین رسالت تورن خلق زیاتره یا خو تو اخستو خلکو په خپله وجلی دي او یا په خصوصي توګه هدف کړی شوی او وجلی شوی دي. د الجزیرا د یوې اندازې مطابق د کال 1990 را په دې خوا دا قسم حملو کې 50 کسان وجلی شوی دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د پښتو ژبې وتلي لیکوال او فوکلرست پوهاند سیال کاکړ په خپل ادبي او علمي ژوند کې جمع کړې ټولې کلمي نسخې او خپل کتابتون د افغانستان د علومو اکیډمۍ ته سپارلې، چې ولسمشر غنی د ځان علومو اکیډمۍ او د نورو علمي شخصیتونو لخوا د رسمي منلیک د ورلیګل لپاره امر کړی دی. په دې موضوع زموږ همکار نصیر احمد کاکړ یو رپورت تیار کړی، تاسو په امر تر ګرځو.
څلور اتیا کلن ولی محمد خان سیال کاکړ په 1915 کال کې د پښین په سرانانو کلی کې زوړ کړی او د عمر زیاته برخه په بیلابیلو کالجونو او پوهنتونونو کې د استادۍ او د علم او ادب خدمت ته ځانګړې کړې ده. د سه شنبې پر ورځ د افغانستان ولسمشر په دفتر کې د پوهاند سیال کاکړ د ورلېژل سو کلمي نسخو او کتابونو د کتنې په اړه یو رسمي غونډه وسوه چې د ولسمشر غنی په ګډون لیکوالانو هم پکې ویناوې کړې دي. ولسمشر غنی په غونډه کې وویل:
زه تاسو ټول ته مبارک وایم چې په دې بریالي سو چې موږ ستر شخصیت جناب سیال صاحب کاکړ یوه ګنجینه یوه خزانه چې پټه نه وه او ښکاره وه نن د هغه تاریخي کور افغانستان ته سپارل کېږي.
دغه غونډې ته په علمي او ټولنیزو چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار ډاکټر لال پاچا ازمون وویل د سیال کاکړ کتابتون او کلمي نسخې یې د ولسمشر غنی په مرسته او لارښوونه کابل ته ولېږدول. ښاغلی ازمون د پوهاند سیال کاکړ مننه وکړه چې وایي په خپلو شخصي پیسو اخیستې پانګه وړیا افغانستان ته وسپارله. ډاکټر ازمون وایي:
د پښتو دری او عربي ژبو پر دغو 133 قلمي منظومو او منصورو نسخو سربیره چې له 200 تر 300 کال پورې تاریخي مخینه لري، د نوموړي کتابتون 4600 بیلابیل کتابونه او مجلې علومو اکیډمۍ ته وسپارل شوې.
د ولسمشر غنی بل سلاکار زرین انزور د کلمي نسخو ارزښت په اشاره وویل: د ښاغلی سیال کاکړ په څیر ارزښناکې پانګې دي د ښې ساتنې او ګټې اخیستنې لپاره له بیلابیلو اشخاصو، ځایونو او شخصي کتابتونونو په منظم ډول راټولي او په علومو اکاډمۍ او ارکایوز کې دي خوندي سي. ولسمشر غنی لارښوونه وکړه چې په کوټه ښار کې د افغانستان کونسلګرۍ ودانۍ دي د سیال کاکړ په نوم، د افغانستان د پیژندنې مرکز او د کلتور کور سي. د علومو اکیډمي د ښاغلي سیال کاکړ په نوم ځانګړي کتابتون ته د کونړ د لرګي لوحه چې نوموړی ورسره ځانګړې مینه لري جوړه کړي. ولسمشر غنی د کابل د ارکایز چارواکو ته لارښوونه وکړه چې د پروفیسر سیال کاکړ د کلمي نسخو په ګډون ټولې کلمي نسخې دي ورغوي او سکین دي کی او د هغو یوه یوه کاپي دي د کندهار، ننګرهار، بلخ، هرات او بامیانو پوهنتونونو ته ورکړي چې په اساسي توګه ورباندې کار او څېړنې وسي.
ما څلوېښت کاله مخکې کاکړ صاحب سره کتلي په کوټه کې، د مینه، د ژمنه او د څېړنې د ټولو افغانانو، د ټولو پښتو ویونکو او د ټولو محققینو د ویاړ او افتخار دپاره دي.
د یادونې وړ ده چې شاوخوا دوه کاله وړاندې پوهاند سیال کاکړ ته د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی لخوا د سید جمال الدین افغان په نامه د افغانستان عالي دولتي مډال هم ورکول سوی و. د پوهاند سیال کاکړ شاوخوا تر 30 زیات کتابونه چاپ دي چې زیات یې د فولکلور په برخه کې دي او نور یې د تاریخ، ادب، ژبې او د ماشوم د ادبیاتو په اړه دي. همدارنګه د شعرونو ټولګۍ هم پکې شامل دي، خو لا یې ډېر کتابونه ناچاپه هم پراته دي.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ: فیسبوک VOADIWA، ټویټر @VOADIWA، انستاګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
دونکو د وایس اف امریکا ډیو خبرونه تاسو موږ د واشنگټن ډی سی څخه نیغ په نیغ باندې اوري. زموږ خبرونه پای ته رسی ما خام شپږ بجې به یو ورځ بیا تاسو وړاندې راځو. د خبرونو وړاندې کوونکو مد محمد عالمگیر، موسی پروفیسور، اربا محمود، لینجنیر کالوین، تاسو نه اجازه غواړو. خو روزر ته غواړو. الله پامان.